واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خل خانم پاموکړې د سات خبرونه ته د افغانستان ملسی جرګه وایي چې په دغه هیواد کې د بارانوی ځواکونو د مسولانه حضور په څیر د دغه ځواکونو د وتلو بهیر هم باید په مسولانه توګه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په یو مدعیز بیان کې وویل چې د کوم قید او شرط پرته د افغانستان څخه د بارانوی ځواکونو وتلو ته درناوی کوي. د ولسی جرګې په بیان کې همدا شان ټینګار شوی چې متحده ایالات او ناټو باید د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړوالي، هوایی او ځمکنیو تجهیزاتو په برابرولو او په مالی برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې غړو ویل دي چې له هم تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی او امریکا او ناټو څخه غوښتي چې د تړونو پر اساس په دې برخه کې د مبارزې لپاره له افغانستان سره راړخیزه همکاري وکړي. په بیان کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان څخه د دفاع لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا او ستاینه سوي خو ټینګار شوی دی چې د غزواکونه د نړیوال ټولنې تخنیکی مرستو ته اړتیا لري. همدا شان د افغانستان ولسی جرګې د جګړې له شکیلو خواو څخه غوښتي چې ملي ګټو ته په پام لرنې او له هر ډول تعصب پرته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو موټی شي. د اسرایلو جنگي الوتکو د دوشنبې په شپه هم د فلسطین د غزې په تړانګي هوایي بریدونه جاری ساتلي او له تیرې یوې اونۍ راسي د 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي چې اته 500 ماشومان وو او تر 1200 ډېر ټپي شوي دي. په داسې حال کې چې د اسرایلو او د فلسطین د حماس ډلې ترمنځ جنگ دوهمې اونۍ ته داخل شوی دی د نړۍ مشرانې مجبور کړي چې منځګړیتوب وکړي. بلې خوا اسرایل وایي چې د حماس د راکټونو په بریدونو کې لس تنه په دغه هیواد کې وژل شوي دي چې یو ماشوم هم پکښې دی او 294 تنه ټپي شوي دي. تېره شپه هم پر غزې د اسرایلو هوایي بریدونه په شدت سره روان وو او د حماس ډلې ویل دي که هوایي بمبارۍ ونه درول شوې په تل ابیب به نورې توغندۍ ورکړي. د دوشنبه په شپه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وویل چې هغه د اوربند ملاتړ کوي. امریکا دا خبره لاغه لږ وخت ورسته کړي چې ډیپلوماټانو ویلي چې واشنگتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درایم پریکړه لیک چې د تشدد د بندېدو غوښتنه پکښې شوې وه مخ ونیوله. بل لور ته فلسطینی وسلوالو د مئی د 10 نیټې راهیسې د اسرایلو په خوا شاوخوا 3350 توغندۍ ورکړې دي. سیمایز چارواکی وای د بمونو چاودنې دومره شدید وی چې د غزې شارې لړزولې دي. سلګونه ودانۍ پکښې بجړې سوي دي او د شار برېښنا هم کته سوي ده. د اسرایلو پاوز وای چې په غزې کې د حماس د ډلې ټولنونه هم بمبار کړي دي او دا یې منلي چې د ټولنونو یو برخه د ملکی خلکو د وسیدو په سیمه کې دي. ملګری ملتونه وای چې د اسرایلو د هوایي بمباری لوبجي په غزې کې 8000 کسان بې ځای سوي دي او 2500 بې کوره سوي دي. په امریکا کې د مسلمانانو سازمانونو شش کال د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون څخه انکار کړی دی. دوی د نه ګډون کولو دلیل د فلسطینیانو پر خلاف د اسرایل د تشدد سره د جمهور رئیس بایدن د حکومت ملاتړ بللی دی. ټاکل شوی وه چې په سپینې ماڼۍ کې د کوچني اختر د لمانځلو لپاره په آنلاین توګه غونډه جوړه شي چې معمولا پکښې په واشنگتن کې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو او میلمنو تر څنګ امریکایي میشت مسلمانان هم پکښې ګډون کوي. خدا ځل د کورونا د وبا او د اسرایل او د فلسطین ترمنځ د رواني جګړې د کوچني اختر مراسم ګډوډ کړی دي. د امریکا جمهور رئیس د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې منلی و چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د جګړې کړاو په ټوله نړۍ کې مسلمانان غالي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پروند د شنبه پورز د برما په شپارس جګپوړو چارواکو او د اغوی د کورونی په غړو بندیزونه ورګول. په برما کې د همدې کال د فروری په میاشت کې پاوز کودیتا وکړه او د آنګ سانګ سوچی په مشرۍ منتخب حکومت یې ړنګ کړ چې دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. د امریکا د خزانه وزارت ویل دی چې برتانیا او کاناډا هم ویل دي چې د برما د پاوز په غړو همدا شان بندیزونه لګوي. په برما کې د کودیتا نه وروسته خلکو پراخې مظاهرې وکړلې چې امنیتي ځواکونه د زپلو لپاره د کوینه کار واخیست. یو سیمایزه ډله چې د برما د مظاهرې څاري ویلي چې د مظاهرچیانو او خلکو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا 800 تنه روسه وجل سی وی دی. د ملګرو ملتونو ادارې د دوشنبه پرز ویلي چې د نایجر په لویدیس کې په تیرو دوو ورځو کې د 10000 څخه زیات کسانو خپل کورونه پریښدي. ځای چارواکي جهادي ډلې تورنوي چې دا غوي د بریدون لوبجي د خلک مجبور سی وي چې خپل کورونه پریښدي. اژانس فرانس پرستا د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې 10000 کسانو د تیلاباری په شارګوټي کې د مې د 14 نیټه څخه تر 15 نیټه پورې پناه اخیستي. د غیدارې زیاته کړی دا چې د خلکو راتګ جاری دی او یو نامعلوم شمیر کسانو بیا د پلازمینی نیمه په خواته شتیدلی دی. یو ځای چارواکی اژانس فرانس پرېس ته ویلي دی چې د انزولو سیمه چې د جیادي بردونو هدف ګرځېدلی د لس زرو څخه زیاتو کسانو په تیرو دوو ورځو کې د سیمې څخه تېښته کړي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې د نورو کلو څخه هم خلک په تېښته دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د شمال قطب د راتلونکي په اړه خبرې د ډنمارک د بارنو چارو له وزیر میټ فیدر اکسن له کتنې سره پیل کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې بلینکن په دغه ملاقات کې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د سولر ټکنالوژۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د شمال قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د دغو لیدو کتو یو برخه وه. د ازادي رادیو د خبر له مخې ټاکل شوې ده چې بلینکن به له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي او سبا د مئی په 19 د شمال قطب د شورا په غونډه کې به ګډون وکړي. ښاغلی بلینکن به وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره هم وګوري. د شمال قطب شورا د امهال اته غړي لري چې ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا پکې دي. او د دوشنبه په ورځ ناوخته د هند لویدیز سایلي برخي یو زورور سمندري طوفان ووهلې. دغه طوفان چې تیز بادونه او بارانونه هم ورسره مل دي د شارونو کوڅې په سندونو بدلې کړې دي. د ټوکېتي په نامه دغه سمندري طوفان چې ځایي رسنیو د راپور له مخې په تیرو دیرشو کالو کې تر ټولو لوی دی ځکه ته د رسېدو سره سمې شلتنه مړ کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وی د سولې د بهیر د هڅو د لا چټکولو لپاره یو مجرب سلاکار ور سره په ټیم کې یو ځای شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې له لارې له امریکا نه غوښتي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
د زلمی خریدزاد په ټیم کې د یو بل مجرب او د سوریه او د مذاکراتو د متخصص یو ځای کېدل. پونټ تلوار د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې په مهمو دندو کار کړی دی. دای د امریکا د ملي امنیت شورا او د سنا د بهرنی اړیکو په کمیټه کې هم پاتې شوی دی. زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر ویلي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان لپاره غوره انتخاب دی او په دغه هیواد کې د امریکا د ګټو ساتل. خلیلزاد د سیاسي جوړجاړی د خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو ویل چې دا وتل باید مسؤلانه وي.
در حالی که بر توانایی، شجاعت و فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفع تهدیدات باورمندیم، خروج بدون قید شرط نیروهای نظامی آمریکا و متحدین آن، ناتو طبق ظرفیت‌های موجود نظامیان افغانستان هنوز هم در حالت نگرانی قرار دارد.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو چین هم اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنی چارو وزیر د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې په بیړه د امریکایي سرتیرو وستل د افغانستان په سولې او د سیمې په ثبات اغیز لري. په دې حال کې د دوهې ولاړې وګدي خبرې چې دوه ورځې وړاندې په ویناست کې بیا د پیلیدو په حال کې شوې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوام به وکړي.
آخرین دیدار رسمی میان یک تعداد اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو جانب دو روز قبل در شهر دوحه کشور قطر برگزار شد که در این نشست در مورد مسائل جاری و صورت بخشیدن به مذاکرات بین دو طرف صحبت صورت گرفت و همچنان روی آغاز مجدد مذاکرات بین دو طرف هرچی زودتر بعد از عید سعید فطر تاکید شد. در زمان دیدارهای غیر رسمی بین اعضای هیئت‌های مذاکره کننده هر دو طرف نیز صورت می‌گیرد.
ځینې سیاسي سیلون کې انګیري چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ به د استانبول د کانفرنس په دایره دو منتج شي.
د کانفرنس به ډیر ټاکونکي نقش ونمري خو همایوي مومیت او قوي مشورتي کانفرنس به وي. د دې کانفرنس اجنډا به هم د دوهې د پر توافقنامه را فرخي یا محوریت کې به د دوهې توافقنامه وي. دا څرګر چې د سوغه په اړه د نړیوالو په ذهن کې مثبت تغییر مته شوی دی او دوی غواړي چې د سپتمبر د میاشتې راتلونکي مخکې د افغانستان په اړه باندې مثبت او سوغیز نقش ترسره شي.
د استانبول د سولې کانفرنس دوه واره ځنډیدلې. تیر ځل ویل شول چې لا اختر وروسته به دایر شي خو لا یې هم د دایرې دوه رسمي څرک نه لیدل کیږي.
دا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
رپوټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې بهرني ځواکونه باید په مسؤلانه توګه له دغه هیواد نه ووځي. ولسی جرګې ټینګار کړی چې متحده ایالات او ناټو باید د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړوالي، هوایی او ځمکنیو تجهیزاتو په برابرولو او په مالی برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې موضوع تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالې لیمی نیازی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانه حضور په څیر د دغو ځواکونو د وتلو بهیر هم باید په مسؤلانه توګه ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو په یو ماده‌ایز بیان کې وویل چې له کوم قید او شرط پرته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته درناوی کوي. د ولسی جرګې غړي همدا شان ټینګار کوي چې متحده ایالات او ناټو باید د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړوالي، هوایي او ځمکنیو تجهیزاتو په برابرولو او په مالی برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي.
باورمند یم چې قوای مصالحې کشور در حمایت با کومک های مالی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی توانمندی دفاع از استقلالیت، تمامیت ارضی و نامویس ملی را دارا می باشد و در این عرصه نیازمند کومک های مجانبه نظامی و تخنیکی و حمایت جدی شرکای بین المللی رسن ایالات متحده امریکا محسوس است.
د ولسی جرګې غړو ویلي چې لا هم تروریزم د افغانستان سیمې او نړۍ یو جدي ګواښ دی او له امریکا او ناټو څخه یې غوښتي چې د تړونونو په اساس په دې برخه کې د مبارزې لپاره له افغانستان سره هر اړخیزې همکاري وکړي. ولسی جرګه همدارنګه له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان څخه د دفاع لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا او ستاینه کوي او ټینګار کوي چې دغه ځواکونه د نړیوالو ټولنې تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. نظامی کارپو یوسف امین په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دښمن معبودی لپاره چې دښمن بالکل نابود شي دغه جګړې فعالیت زړه ګورم، فقط دښمن ولیکيږي او به بیرته تر قطعات ناراضي او دښمن زپیوځي کې پټيږي یا مثال شکست خوري او بیرته بیا ورته راځي کلو باندې کې ځپځي کې.
د افغانستان ولسی جرګې هم درنګه د جګړې لخکیل خو څخه غوښتي چې ملي ګټو ته پاملرنه او له هر ډول تاسو پرته په افغانستان کې د سورې د ټینګېدو لپاره یو موټی شي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، یو امریکایي چیرونکې توماس جانسن د طالبانو د روایتونو د کتاب لیکوال هم دی، وای د افغانستان د بهرنوي ځواکونو لا وتلو وروسته د هغوی د ژباړونکو د ژوند په اړه جدي اندېښنه شته. چیرونکې جانسن رانا نورستانې ته په مرکه کې ویل چې هیڅ د څه تعهد نشته چې طالبان له تاوتریخوالي نه ډډه وکړي.
که طالبان واک ته ورسیږي، تاسو د هغو افغانانو راتلونکي څنګه ارزوي چې د امریکایانو سره کار کړی دی په ځانګړي ډول ژباړونکي؟
تاسو یو خورا مهمه پوښتنه وکړه او په څرګنده توګه زه په دې اړه ډیر اندېښمن یم چې څنګه موږ په افغانستان کې د خپلو ترجمانانو سره چې کوم چلند کوو. د ترجمانانو لپاره دا خورا ګران و چې متحده ایالاتو ته د ویزې ورکولو ژمنې ورکړل شوې وې چې د امریکایانو سره د کار کولو لپاره د دوی ژوند او د دوی د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخامخ دی، مګر دا زموږ لپاره خورا ګران و چې د خپل ژمنې سره سم ګام پورته کړو او کټول نشوای کولای، خو یو ډیر شمیر ترجمانان مورا یستلای شوای. متحده ایالاتو ته اوس په زرګونه افغانان په امریکایي اډو کې او د ناټو په عملیاتي اډو کې کار کوي. زه واخینه پوهیږم چې که د دوی د رایستلو لپاره امکانات برابر شوي دي، هغه څه ډول امکانات دي او که چیرې طالبان واک ته راشي دوی څنګه کولی شي له هیواد څخه ووځي. زه واخینه پوهیږم چې څه روان دي، مګر زه ستاسو پوښتنې ته د سم ځواب ورکولو لپاره خورا مایوس یم. زه ډیر مایوس یم. واشنگتن د خپلو مسؤلیتونو پر وړاندې د خپلو ژمنو سره سم چې موږ به امریکا ته یو شمیر افغانان راولو خنډونه رامنځته کړي دي.
آیا تاسو فکر کوي چې طالبان د واک اخیستو وروسته به بیا هم تاوتریخوالو ته به دوام و نه کړي، په ځانګړي توګه د بشري حقونو په برخه کې؟
خزما په فکر ډیر شیانو اوس په طالبانو کې بدلون موندلی دی او هغوی د 1996 کال او د 2001 کال طالبان دي او نه هم د 2014 کال طالبان دي. زمونږ امنیت او د دې ډیر کم احتمال شته چې افغانان طالبان سره هر ډول ائتلافي حکومت ولري. زما مطلب د دوه د خبرو اترو مخکې د دوهم نړیوال جنگ راهیسه د یو داسې لوی جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې بریالۍ خبرې اترې نه دي شوې چې اوربند ورسره شوی وای. که طالبان اوربند منلای وای نو ما به ویلی وای دوی په دې خبرو کې اساسا جدي دي، خو هغوی اوربند نه دی منلی. هغوی انتظار باسي چې بایدن د مې په میاشت کې څه کوي. زه فکر کوم چې ځینې لاسته راوړنې چې موږ د میرمنو د حقونو او دې ته ورته د نورو شیانو په برخه کې لرو، زه فکر کوم چې طالبان به هغومره ظالمان نه وي لکه څنګه چې دوی پخوا ول، ځکه چې دوی ښه پوهیږي اوس ظالمانه قوانین د نړیوالې ټولنې لخوا څنګه چلل کیږي او دوی په کلکه د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل غواړي. دوی دومره دې خبرې ته اهمیت ورکوي چې حتی په هلمند او نورو ځایونو کې د کوکنارو کښت ټول ودرول شو او همدارنګه یې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د مشخصو خلکو څخه ډېرې وسلې واخیستلې. دوی حتما نړیوال شهرت غواړي او زه فکر کوم چې دوی به د ښځو ځینې حقونه وساتي. زه نه پوهېږم څنګه باور وکړم، مګر دوی په دې لسو کلونو کې واقعا هېڅکله د نجونو د تعلیم نه ونه ویل.
خو که طالبان بیا هم د تاوتریخوالي کمولو کې ژمن پاتې نه شي، د امریکا او نړیوالې ټولنې سره داسې کومه لاره شته چې ورڅخه کار واخلي او پر دوی فشار واچوي؟
څو ورځې مخکې په لوګر کې په موټر بم چاودنه کې 10 کسان ووژل شول او اوس هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، مګر موږ پوهیږو چې دا یا داعش او یا شاید طالبانو کار وي. نو موږ باید یو څه وکړو او زه ډېر اندېښمن یم، ځکه چې طالبان لږ تر لږه لا 50 څخه تر 80 زرو پورې خلک لري چې دوی کولای شي په اسانۍ سره جګړه پیل کړي. او دا هغه څه دي چې د نوامبر په 13 نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې خبره کړل. تاسو پوهیږئ دا عادي وضعیت نه دی. زما مطلب دا دی چې موږ هیله لرو چې طالبان تر یوې کچې پورې منځلاریتوب خپل کړي، تر څو زموږ او په ځانګړي ډول د لویدیځ هېوادونو د منلو وړ وګرځي، چې زه فکر نه کوم دا به واقعا امکان ولري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روبوټونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د اختر ورځې د نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځې دي، خو سږکال اختر نه یوازې د کرونا وبال عمل ستونزو سره مخامخ دی، بلکې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ تشدد مخ په زیاتېدو دی. په امریکا کې اسلامي ټولنو مظاهرې وکړې او د سپینې ماڼۍ د اختر لمانځلو له مجازي غونډې سره یې مقاطعه وکړه. نور تفصیل د پیتسیویډا په رپورټ کې اورئ.
سکهال د روژې د اختر شاوخوا ورځو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هم تشدد مخ په زیاتېدو دی. له همدې امله امریکایي مسلمانانو د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو له مجازي غونډې سره مقاطعه وکړه.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د امریکا د نورو ملي اسلامي ټولنو سره یو ځای شو چې د سپینې ماڼۍ د اختر د لمانځلو مجازي غونډې سره مخاطبه وکړي. دا ځکه چې د بایدن ادارې ځواب د اسرائیلي حکومت د اقداماتو په وړاندې په غزه او ختیځ بیت المقدس کې مویسونکي وو.
دا دود د بل کلینټن په وخت کې شروع شوی و چې د امریکا جمهور رئیسان په سپینې ماڼۍ کې د روژې ماتې ډوډۍ برابروي. خوساکال ولسمشر جو بایدن او میرمنه جل بایدن دا مراسم په مجازي توګه ول مانزل.
موږ د دې ورځې روحیه د امریکا په ملیونونو امریکایي مسلمانانو کې وینو. هغه زموږ هیواد هر ورځ غښتلی کوي. په دې کې هغه ضرور کارګران هم شامل دي چې په اوله کرخه کې خدمت کوي.
ولسمشر بایدن دا ومنله چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې فشار د نړۍ د مسلمانانو پر اذهانو زیات شوی دی.
زما اداره به دې ته ادامه ورکړي چې فلسطینیان او اسرائیل او د سیمې نور شریکان ټول په ګډه د دوامدار امن لپاره کار وکړي.
د شنبې په ورځ د امریکا په سترو ښارونو لکه نیویارک، باستن او واشنگتن کې مظاهرې وشولې چې په کار د بایدن اداره د بشر له حقوقو نه د هغو سرغړونو چاره وکړي چې د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو په وړاندې کوي. خو اسرائیل تل د ځان د دفاع مسله راپورته کوي او وایي حماس دې ته ځان مخکې له مخکې چمتو کړی و.
This is not the first time that
دالم لایزل نه چې حماس د اسرائیل ملکیان په بې توپیری سره په توغندوی وښتل او د فلسطین د ملکیانو تر شا پټیږي.
د تیریونی په اخر کې ولسمشر بایدن د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ادارې لمشر محمود عباس سره وکتل. د بایدن ادارې یو استازې هم سیمې ته لیږلې ده.
هغه سملاسي اقدامات چې په کار دي امریکایي وکړي هغه دادی چې د دې شخړې په کموالي کې نقش لري او دا خبره یقیني کړي چې دا روان تشدد به قابو نشي.
لدې روان تشدد نه مخکې ولسمشر بایدن داسې هڅې نه وکړي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیرته شروع کړي، خو اوس د امریکایي مسلمانانو او د دیموکرات ګوند د مترقي څانګې د استازو لخوا نه له فشار سره مخامخ دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ایازدین هلال د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ترجمان په توګه په سلګونو ځله غزمو او په لسګونو جګړو کې برخه اخیسته وه. د هلال د کنډک قومندان هغه ډیر ستایلی او د مډال لپاره یې سپارښتنه هم کړې وه، خو د امریکا لپاره ورته ځانګړې ویزه ورنکړل شوه. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
کله چې امریکایي او د ناتو ځواکونه د افغانستان نه وځي، نو ایاز الدین هلالي او د هغه په شان په زرګونو نور افغانان چې په جګړه کې د امریکا سره مرسته کړي، کېدای شي د طالبانو د ممکنه انتقام سره مخ شي.
مونږ خوندي نه یو. طالبان مونږ ته ټلیفون کوي او راته وایي ستاسو مېرنی ورونه به ډیر زر هیواد پرېږدي او مونږ به تاسو ټول چې امریکایانو سره مکار کړی ووژنو.
د افغان ترجمانانو آئنده د بهرنو ځواکونو وتلو نه وروسته د دې ژباړونکو برخلیک معلوم نه دی. د امریکا د حکومت او یا د ناټو لپاره کارکونکو افغان ترجمانان د امریکا لپاره د یوې ځانګړې ویزې حقدار جوړې دي شي. دغه پروګرام د عراق پشان افغانستان لپاره هم په 2009 کې جوړ شوی و، خو په دواړو پروګرامونو باندې نیوکه کیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن تیر میاشت ویلی وو چې په جګړه کې د مرستو لپاره امریکا افغان ترجمانانو او د نورو ملکی کسانو سره مرستو ته ژمن ده. د ولسمشر بایدن اداره د ویزو پروګرام ته بیا کتنه کوي او ګوري چې ولې دا ډیر وخت اخلي او څنګه د ویزې غوښتونکي د انکار په حالت کې اپیل کولای شي.
زه په یو ځای کې اسارېدی نشم او د اوسېدو مې یو ځای نشته، ځکه که په یو ځای کې د یو یا دوه میاشتو لپاره پاتې شم نو طالبان به مې معلوم کړي او مړ به مې کړي.
دا پروګرام د یو اپیل جایزه ورکوي او اکثره خواست کوونکي په اپیل کې بریالي کیږي. په روان کال کې په 2023 کې 80% اپیلونه قبول شوي دي، خو ښاغلي هلالي اپیل رد شوی دی. پخوانی ترجمانان خپل شناخت اکثره پټ ساتل غواړي، خو اوس پخکارا یری سرغندوی چې که طالبان واکمن شي نو آئنده به سوي.
I have applied 4 times for the SIV process.
ما څلور ځله د ځانګړي یا SIV ویزې لپاره خواست وکړ، خو له بده مرغه څلور واړه ځله قبول نشوم.
په افغانستان کې د 2014 راسي 300 افغان ترجمانان بجلی شوې دي او طالبان خکاره وایي چې په ترجمانانو باندې حمله به دوام لري. په دسمبر کې کانګرس د 300 ویزو منځوري ورکړې ده چې شپږ کې 1500 افغانان ترې استفاده کولای شي. د دوی لپاره ورکړلې شوې پیسې نیمه خرج شوې دي او اتل زره خواستونکي لا هم ویزو ته انتظار کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان چارواکي د سوداګرو لخوا افغانستان ته د بې کیفیت موادو په واردولو انتقاد کوي او وایي چې د نورم او ستاندارد ملي اداره باید د بې کیفیت وارداتو مخه ونیسي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه د ستونزو تاییدی او وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي او د ستاندارد د کنټرول لپاره یو پیاوړی سیستم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې اوري.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د نورم او ستاندارد ملي اداره او اړوند قوانین د سوداګریزو توکو، صنعتي تولیداتو او د خدماتو د کیفیت د خوالي لپاره رامنځته شوی، خو هغه راز چې لازمه ده په دې برخه کې عملی ګامونه نه دی پورته شوی. د دوی په وینا د مختلفو ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالی، د ظرفیتونو د کچې ټیټوالی، د نورم او ستاندارد د ملي ادارې په رهبرۍ کې بې ثباتی او په نظارتي پالیسیو کې اصلاحات او تجدیدي اړتیا دا نورم او سټانډرد په تړاو د شکایتونو د زیاتوالي لامل شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اکبر ستانگزی د دوشنبه په ورځ د نورم او سټانډرد د ملي ادارې د نوي رئیس ذبیح الله زیارمل د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل:
بخښم خدمت برادر ګرامی،
غواړم ښاغلی زیارمل ته د عرض وکړم چې تاسو به په دې اداره کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شئ. یو ستر او درون مسولیت تاسو په وګوي خودل شوی دی. دا د سټانډرد په ادارې یا په پخوانی رئیس احمد زی او همکارانو باندې کوم انتقاد نه دی، خو یو حقیقت ده چې د سټانډرد اړول مسایل او پټړاو شکایتونه خورا زیات دي.
مسایل مربوط به سټانډرد بسیار زیات است.
متاسفانه یو تعداد کسان د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د دغه ادارې له ضعف نقطې نه د ګټه اخلیص هغه افغانستان ته راوړدی او د موږ مظلوم ملت څخه په داسې یو سختي او په داسې یو حالت کې سه یو خانه داخلي د جنگونو وزنې بل خانه دغه بې کیفیت مواد سره زی د دوی د مرګ سبب ګرځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د یو شمیر سوداګرو لخوا د بې کیفیت مواد واردول تاییدوي، خو وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د جدي اقداماتو په ترسره کولو د موادو کیفیت کنټرول او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د مختلفو هیوادونو د نورم او سټانډرد ادارې د سوداګریزو موادو کیفیت کنټرولوي او که د هغوی په سټانډرد برابر نوي بیرته مستردوي. د افغانستان د نورم او سټانډرد د ملي ادارې نوي رئیس د بیولا زیارمل په دغه مراسمو کې د خپلو برنامو د وړاندې کولو په مهال د وارداتو او صادراتو او د خدماتو د وړاندې کولو د کیفیت په خ کنټرول ټینګار وکړ او ویل چې په ملي او نړیواله کچه د اړوندو ادارو ترمنځ به د کیفیت د کنټرول لپاره لازمه همغږي رامنځته او په پالیسیو او قوانینو کې اصلاحات راولي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سر مقاله ده.
د سودان واکمن شورا او د وزیرانو شورا په دې تازه وخت کې رای ورکړه چې د اسرایلو سره باندې شپږ لسیزې مقاطعه لغوه کړي. قانون د اسرایلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو ټینګول منع کړی وو او د یهودو د دولت سره د هیڅ ډول تجارتي روابطو ته اجازه نه ورکول. د هغو کسانو لپاره چې د اسرایلو سره تجارت کوو په سزا کې لس کاله بند او غټه جریمه شامل وو. د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرایس ویلي امریکا دغه اعلان هرکلی کړ. دا یو مهم ګام دی چې د سودان، اسرائیل او پټول سیمه کې به د خلکو لپاره نوي او امید بخښونکي فرصتونه پیدا کړي. د امریکا سره د جنوري د میاشتې د ابراهام د موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته دغه اعلان سودان او اسرائیل د روابطو عادي کولو ته نږدې کوي. د سودان خلکو د 2019 کال د اگست په میاشت کې د اوګدی مودې ډیکټاتور عمر البشیر راو پرځو. هیواد اوس د ملکانو په مشرۍ انتقالي حکومت اداره کوي چې غواړي د لویدیځ سره ښه روابط او اقتصادي پرمختګ ولري. د البشیر د واکمنۍ په وخت کې د سودان اقتصاد له لسیزو نه راپدې خوا د غلط ادارې نه کړاو غالو او د نه پرمختګ سره مخامخ و چې هیواد د 1990 کال د اسلام پالو په ملاتړ د نظامي کودتا نه راپدې خوا اداره کوو. سودان د 1990 په لسیزه کې د تروریزم د یو ملاتړي دولت په حیث لسکه هم شامل شو، ځکه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور هغه ترستانو ته ځای ورکړی وو چې لټون ورپسې روان. په سودان کې د نوو مشرانو لخوا اقدامات وشول چې د بین المللي تروریزم د اقداماتو لپاره د هیواد ملاتړ پاته ورسوي. دغه اقدام د امریکا لپاره ممکن کړ چې د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې سودان د تروریزم د یو ملاتړي دولت په حیث له لیست نه وباسي. برسیره پر دې تیر کال د روابطو د عادي کولو موافقه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ لاسلیک شوې. المغرب هم د اسرائیل سره ډیپلوماټیک روابط ټینګ کړل. نتاق پرایس ویل موږ خوشاله یو چې د سودان اسرائیل په روابطو کې د تاریخ نوې مبدئ ته هرکلی وایو او موږ سترګې په لارو د دغه مقاطعې پایته در سوالو میوه ووینو او وڅکو.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تا تر بیا خدای ماچ.